آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هلا چې روغ جوړ به ز نظرانه یوسفزی او خلیل خان درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایو. د خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د آسیا پرختیایي بانک له افغانستان سره د 200 څخه زیات میلیون ډالر مرسته تسویق کړې ده. د سوریې په دوهم لوی شهر حلب کې د تیرې یوې اونۍ په جنگونو کې د 250 څخه زیات کسان وژل شوي دي او پینټاګان ویلي دي چې د بالټیک په سیمه کې د روسیې او امریکا د الوتکو مخامخ کېدل د تاکتیکي غلطیو فرصتونه زیاتوي.
قدرمنو اوریدونکو، نن د 2014 کال د مئی د میاشتې 2 نیټه ده. په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لانجې په سیمه ییزه کچه هواری ته اړتیا لري. او د پکتیکا د ملي پولیسو یو افسر لومړی خپله میرمن ووژله او وروسته یې په ځان ډزې کړي. او د امریکا د پورټوریکو په سیمه کې د زیکا د ساري ناروغۍ د ویروس د خپرېدو له امله یو ناروغه مړ شوی دی. قدر منو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه به واورئ، خو د خبرونو نه وروسته اوس خبرونه په تفصیل سره اورئ.
السلام علیکم. د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره د 380 میلیون ډالر مرسته تصویب کړې ده. د مرستو تصویبول د دوشنبه پر ورځ په جرمني کې د آسیا د پراختیایي بانک نه 50 کلنۍ غونډې کې وسو. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. د غونډې تر څنګ اکلیل حکیمي د آسیا پر د پراختیایي بانک د چارواکو سره د افغانستان د پرمختیایي پروژو عملي کېدل او د هغو دپاره د بودیجې په برابرولو خبرې وکړې. دغه بانک ژمنه کړې ده چې د 380 میلیون ډالرو مرستې به له افغانستان سره تر 2020 کال پورې روانې وي او دغه مرستې به په ترانسپورټ، انرژي او د طبي منابعو په سکتورونو ولګول شي. د آسیا د پراختیایي بانک دغه کلنۍ غونډه به د مئی تر 15 روانه وي چې د نړۍ د حکومتونو، خصوصي سکتور او مدني ټولنو شاوخوا 3 زره مشران او استازي پکې برخه اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په راتلونکو شپږ میاشتو کې په هغو 40 ولسوالیو کې پراخ نظامي عملیات به وکړي چې د نامنیو د جدي ګواښ سره مخامخ دي. صدیقي وویل شش کال د حمل میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې څه کم 400 عملیات اجرا شوي دي. په همدې غونډه کې د ملي دفاع د وزارت ویاند وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به په بشپړه توګه د هیواد د ساتنې وړتیا لري.
د افغانستان وسلوال پاوز نه په هغه موسم کې دی چې په 2014 یا 2014 کال کې وو او یا په 2015 کال کې وو. بناند افغانستان وسلوال پاوز اوس کاملا په وضع باندې حاکم دی او که څوک ونه غواړي چې سوله وکړي، د افغانستان وسلوال پاوز د هر نوع تجاوز لپاره آماده دی چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
بل پلو د ناټو د کاتیم لاتر د ماموریت ویان جنرال چارلی کلیفلند د افغانستان په سردی پوستو د پاکستانی زامیانو د بریدونو په اړه وویل چې دا ډول مسایل باید د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. په داسې وخت کې چې په سوریه کې د نوي اوربند د موافقې لپاره هلې ځلې روانې دي، د فرانسې خبري اژانس په خپل راپور کې وایي چې له تیرې یوې اونۍ راسي د حلب په ښار کې سختې جګړې سوي دي چې د 250 څخه زیات کسان وژل سوي دي. د امریکا خبريال ایډوارډ ایرانین په دې باب د کایرنا یو راپورټ لیږل دي چې خلاصه به تاسو دروو.
لا اله الا الله محمد رسول الله. سوری کې د هغه اوربند د موافقې د ماتول نو وروستو چې دوه میاشتې مخکې پرې روغه جوړه شوې وه، دا یو لسم ورځ ده چې د سوریې په لوی ښار حلب کې حکومتي قواوو د یاغیانو په مرکزونو باندې خپلو هوایي بمباریو ته زور ورکړی دی. په عربي مطبوعاتو کې راغلي دي چې د دیر الزور په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ملیشو په حکومتي قواو باندې سختې حملې پیل کړي. دغه جګړو په داسې وخت کې زور اخیسته چې هلته په جنیف کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن دی میستورا او د سعودي عربستان د باندنیو چارو د وزیر عبدالجبار سره کتلی دي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر په مسکو کې دی او ښاغلی دی میستورا هیله لري چې د هغه سره به نن ملاقات وکړي. ښاغلی دی میستورا ویلي چې د دغه ملاقاتونو مقصد دا دی چې په سوریه کې بیرته لړزان اوربند تقویه کاندي.
د ایران لپاره د سوریه جمهور رئیس بشار اسد په واک کې ساتل په وژن کې باید تمام سوی دی. د ایران د سوریه په جنگ کې په تیرو شپږو میاشتو کې څومره سرتیري چې لاس ورکړي دغه شمېره د تیرو دوو کلونو څخه زیاته ده. د ایران رسنیو د لیوانټان په نامه ډله چې د تلافاتو څېړنې کوي د هغې پر اساس راپور ورکړی چې د تیر کال د سپتمبر د میاشتې راسي د ایران 270 سرتیري په سوریه کې وژل شوي دي. د جیو پولیټیکي او د امنیتي چارو یو کارپو مایکل هورو ویټس وویل چې د ایران خلک په دغه هیواد کې یوازې پوځي سلاکاران نه دي، هغه زیاتوي د ایران ځواکونه په حقیقت کې د الیپو په شاوخوا کې دي چې هلته دوی د اسد د رژیم لپاره جنګیږي. او د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو مشر وایي چې د امریکا متحده ایالات او روسیا باید د بالټیک په سیمه کې خپل اړیکې یادې کړي ترڅو د روسیې د الوتکو او د امریکا د جنگي بیړیو ترمنځ د خطرناک احتمالي مخامخ کېدل مخه ونیول شي. پرون د امریکا د سمندري ځواکونو ستر جنرال جان ریچارډسن په پینټاګان کې خبرونه تول چې د بالټیک په سیمه کې د روسیې او امریکا د الوتکو مخامخ کېدل د تاکتیکي غلطیو فرصتونه زیاتوي، هغه زیاته کړي چې د هیله لري چې دا ډول فعالیتونه به ودرول شي. د جمعې په ورځ د بالټیک په سیمه کې د روسیې یوې جنگي الوتکې د امریکا یوې الوتکې ته ډېر ورنږدې سی وو اولید او څو نوې لمخې هم د کلینګارد ساحل ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر د روسیې الوتکو کښته پروازونه کړي وو. لغه ورسته چې روسیه په 2014 کال کې د اوکرين او څخه د کریمیا سیمه لزان سره یو ځای کړه، د ناتو په ختیځ اروپا او د بالټیک په سیمه کې خپل پوځي حضور زیات کړی دی. دا او د دې سات خبرون
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زه اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لانجې په سیمه ییزه کچه هوارې ته اړتیا لري. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان جنرال چارلی کلی پینلند نن د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو د ویاندویانو سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې دا ځواکونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي شخړې څخه خبر. جنرال چارلی ویل چې دغه سي شخړې کېدای شي چې د حالاتو د لا خرابېدو سبب شي، نو د همدې له امله یې د دغه سي اقداماتو د ژر بندېدلو غوښتنه وکړه.
وی آر سرټنلی اویر اف دی آنګوینګ بورډر disputes
General Charlie Well په یقین سره چې موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي شخړې څخه خبر یو. زموږ له نظره دا ستونزه د هغو ځینو نړیوالو تورستانو د شتون له امله رامخته شوې چې یا په پاکستان او یا هم په افغانستان کې پناه اخلي. موږ په ځانګړي ډول تر برید لاندې نیسو. په عمومي ډول دغه مسلې ته حواله تر ډیره په سیمه ییزه کچه ترلاسه کېدای شي. د قاطع ملاتړ ماموریت دغه امریکایي جنرال افغان امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول هوایي ځواک سره د امریکا د مرستو داونه وکړه او د هلمند په ولایت کې د افغان پوز لخوا د خپل وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستل هم یاد کړل. همدې خبرې ناشته د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری هم د خپل وسلوالو مخالفانو پر وړاندې سکل د شمیر مختلفو جنگي الوتکو او هلیکوپټرونو د استعمالولو یادونه وکړه. وی ویل چې تیر کال افغان ځواکونه د ډیرو ستونزو سره مخ وو.
زه تاسو ته ویل شم چې په 2015 کال کې کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل پر اختیا باندې زه تاسو ته وایم چې موږ په ډیرو برخو کې کمزوري وو. په ډیرو برخو کې علت دا وو چې یو خو نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووته. موږ هغه لازمې تجربې چې د جګړې لپاره وي په 2015 کال کې مونږ درلودې. زموږ هوایي پاوز کمزور وو، موږ په انجینري پاوز کې مشکلات درلوده، موږ په کشف او استخبارات کې مشکلات درلوده، موږ په ډیرو برخو کې مشکلات درلوده. سره د ټولو مشکلاتو په 2015 کال کې دشمن اهداف درلوده چې اته ولایتونو ته سقوط ورکی د شپتون زیاتې ولسوالۍ ونیسي دوی غوښته چې لا اقل دوه شهراوي مزدوري کی.
خود دفاع وزارت وینویل چې سکل افغان ځواکونه تیر کال په نسبت په ښه حالت کې دي. هغه د مثال په ډول په کندوز، هلمند او شمیر نور ولایتونو کې د خپل وسلوالو مخالفانو په وړاندې د یو لړ بریالیتوبونو ادا وکړه. ویل چې په دغه ولایتونو کې خپل مخالفان په شا وهلي دي.
تاسو وګورئ، دښمن په 2018 کال کې کله چې عمري عملیات اعلان کړل، دوی تصمیم نیولې و چې کندوز ولایت سقوط کړي. شپږ ولسوالۍ دوی په یو وار باندې برید وکړ، مګر تاسو ولیدل چې دښمن په کندوز کې مات شو، مړی په میدان پاتې شو. په هلمند کې ټولو تبلیغ کوو چې هلمند ولایت کاملا سقوط دی دښمن لخوا، مګر تاسو ولیدل چې په هلمند کې دښمن مات شو. د داعش په رابطه باندې ټول مطبوعاتو په دې کې تبلیغ کوو چې حتی د جلال آباد ښار سقوط کړي.
د افغانستان د دفاع او د کورنۍ چارو د وزارتونو ویاندوانو په خپلو څرګندونو کې شفق په نوم د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو یادونه وکړه. او وی چې دا عملیات همدا اوس د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روان دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وینویل چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به په څلور دېرش هغو ولسوالیو کې چې د نامنوي له جدي ګواښ سره مخ دي عملیات پر مخ بوزي او پکې به خپل مخالفان وځپي. صدیق صدیقي ویل چې په ټول افغانستان کې عملیاتونه زیات شوي او یوازې په کندوز کې په لسګونو عملیاتونه د طالبانو د ځپلو لپاره په تېرو میاشتو کې دوی ترسره کړي دي. صدیقي ویل سکل د حمل د میاشتې لومړۍ نیټې څخه 306 نوي عملیاتونه پولیسو کړي چې دا 15 په سلو کې زیاتوالی ښیي. د کورنۍ چارو وزارت ویان دا ډول ویل چې پارلمان ته د ولسمشر غني له وینا وروسته په امنیتي ځواکونو کې تحرک زیات شوی دی او له دغې وینا وروسته اوس افغان امنیتي ځواکونو ته دا څرګنده ده چې دښمن څوک دی او د چا په وړاندې جنګي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د پکتیکا امنیتی چارواکی وای د ملي پولیسو یو افسر لمړی خپل میرمنه وجل او ورسته په ځان دزی وکړي. ابراهیم رحیمی په دې حق له رپورت را لګلې.
د عیني شاهدانو په وینا میرمن ګلابوچا د ری اغوست او داسې ښکارېده چې د خار پولیسو ته د کوم څه په اړه د شکایت رسولو هڅه کوله، خو خاوندې پر دې کلاشینکوف خوله ور خلاصه کړه. عیني شاهدان زیاتوي نور پولیسو هڅه وکړه چې د خپل میرمنې دغه قاتل غلام خان ونیسي، مګر پولیسو ته یې د ویشتلو ګواښ وکړ، خو بل اخر یې د ټوبک شپې له خپل سر ته ونیوه او ځان یې هم وواژه. په داسې حال کې چې د خرانې سلګونو خاریانو یې ننداره کوله، پولیسو د میرمن ګلابو او د هغې د خاوند جنازې پورته او روغتون ته انتقال کړې. پولیس وایي ګلابو په روغتون کې سا ورکړه. د خرانې ښار یو تن اوسیدونکی په دې حکلات داسې وایي:
اته خزل پولیس وال سره غیادله، پولیس والا سره غیاده چې هغه بل مالی پولیس هغه دې خاطر اتیر سول، هغه خزل دې خاطر هغه چې لګره دې خاطر کړل اته وېستل دې دمړل جنې واخسته دې خاطر اته ته خپل ځانم شي وېست.
د پکتیکا دی پولیس او افسر محمد قاسم زرمتی دې پیښه په ځای کې خبري اعلان تول چې پولیسو په لټنې پیل کړي او دې پیښه درماسه کې دوه اصلي انګیزه به ورسته څرګند شي. خو زرمتی ویل ځینې لمړنۍ معلومات خی چې د ملي پولیسو افسر غلام خان سمده مخکې له دغه میرمنې سره واده کړی وو او ظاهرا داسې ښکاري چې پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې رامنځته شوې.
قرار د معلوماتو دی لکه سیاریزه پی کړی وو، دی سیاسري د دې اریزې په اساس باندې دغه مخنیوي کړی دی. کوم وخت سره راځي په شو کې خپل سلاسي خپل سلا د دوه سره د خپل د امنیت تامین په خاطر باندې هغه سلا باندې درې پیر باندې په سیاسري باندې کړی دی او ورسې کلشنکوب ځان ته نیولای وو وستلای.
د پکتیکا نه نه پیخه په خپل ذات کې له خدو سره د زور زیاتی کم ساره پیخه یادېږي. د جنوب ختیځ ولایتونو لپاره د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون وایانت عادل عزیزی دا ډول پیښې د ډیر اندېښنې وړ بولی.
نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټول هغه تاوتریخوالي پیښې چې عموما د فقر، بیکاری، بیروزګاری او یا هم د ناخوښۍ له امله د ودونو د رامنځته کېدو له امله رامنځته کېږي غندي، او موږ هیله کوو چې دولت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه کړي او دغه راز د بشري حقوقو په اړه تر دې ډیره ماما په هواي زیات شي تر څو خلک دغه ډول پیښو ته لاس ونه شوي. او
په عین وخت کې د افغانستان لپاره د بشر حقوقو سازمان په ټول هیواد په ځانګړي ډول په جنوب ختیځ حوزه کې له خدو سره کال تر بل د تاوتریخوالي د ډیرېدو خبر ورکړي. په افغاني ټولنه کې د خزو بي سوادي د خپل حقوقو نه پیژندل او دغه راز په دې برخه کې د نارینه او کم عامه په هواي او ځینې نور له خدو سره د زور زیاتی عمده لاملونه او مسایل ګڼل شوي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکې د پورتوریکو په سیمه کې د زیکا د ساري ناروغي د وایروس تخپرېدو له امله یو ناروغ مړ شوی دی او یو غټ روغتیایي بحران پیدا کړی دی. په موکړې په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريال مایکل برون رپورت ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
دا لومړی ځل دی چې په امریکا کې د زیکا د ساري ناروغۍ د ویروس د خپرېدو له امله یو زوړ سړی مړ شوی دی او د مرګ خبرې د جمعې په ورځ په داسې حال کې خپور شو چې د دغې موذي ناروغۍ د مخنیوي او د ناروغانو د علاج لپاره د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت روغتیایي چارواکو د کانګرس نه $2 میلیارد بودیجه غوښتنه کړې وه. د کانګرس غړي په رخصتۍ ولاړل. د زیکا ویروس چې په لومړي سر کې معمولا ډیر خطرناک نه ښکاري، له امیدوارې مور نه د ماشوم مغزو ته سرایت کولی شي او کله چې ماشوم وزېږي نو د مایکروسیفالي یا د سر د کوپړۍ د کوچني کېدو په شمول په ډول ډول دماغي ناروغیو باندې اخته
وي. That's what our public health experts said.
دا په واشنگټن کې د سپین مانې د وین جاش ارنس غږ دی چې وايي د دې ویروس په لیدلو د عامې روغتیا بیړنۍ حالت رامنځته کړی دی. سپینې ماڼۍ له کانګرس نه غوښتلی دي چې په عاجله توګه دغه پیسې منظور کړي چې د زیکا د ویروس په ضد واکسین جوړ کړي. کانګرس چې د جمهوري غوښتونکو په کنټرول کې دی تر اوسه پورې اقدام ونه کړ. د جمهوري غوښتونکو د ګوند یو سرکرده غړي سناتور جان کورنین د پیسو په منظورولو کې د ځنډ لپاره دا دلیل وړاندې
کړ. From the administration for how the money is going to be spent.
موږ باید حکومت لارخه لترلګه لمړی پلان ولرو خو ګورو چې هیڅ قسم پلان نه لري او صرف سپین چیک رانه غواړي. دا سازو د مجلس بخانه رئیسه او د ډیموکرات ګوند سرکړه غړي میرمن نانسی پلوسی وای
there's a public health menace, there's a crisis, we have a responsibility.
دا موږ ته یو غټ مصیبت رامنځته شوی دی. موږ مسؤلیت لرو چې خلک د دې ناروغۍ نه خوندي وساتو. کانګرس باید خپل وظیفه سرته ورسوي. امریکایي چارواکي دا ویره لري چې د زیکا ویروس چې د ملاریا د غوماشو په وسیله د انسان په بدن کې خپریږي کم تر کمه 100 ایالتونو ته سرایت وکړي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ د ښځو په پوهاوي کې څمرسته کړې.
د خزو غاک له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
په سعودي عربستان کې مشت افغانان د خپل سفارت نه غواړي چې دوی ته دی نوې برېښنایي پاسپورتونه ورکړي تر څو هغوی خپل هیواد ته د تګ راتګ امکان پیدا کړي او خپل کورنیو سره یو ځای شي. زموږ همکار په سعودي کې مشت یو مسافر نور افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو ته دراوړو.
په دې کوم غو تاسو پیګو چې افغانستان د سعودي عرب سره د کار د ویزو کوم تړون نه لري نو د دې تړون د نشتون په اساس موږ ټول سعودي عرب ته په پاکستاني ادرس راغلی یو. دغه لړۍ په 1980 ملسیزه کې پیل شوې ده چې تر اوسه دوام لري. موږ د سعودي عرب سره چې کله په سعودي عرب ته راغلی یو د پاکستان نه د پاکستان سعودي عرب حکومت لمون سره بشمیره همکاری کړی دی چې د هغوی څخه یو همکاری امدا و چې پاکستانی پاسپورت څخه موږ تبیا د وخت په تیریدو سره د غویزي افغانۍ ته بدلی کړی دی. په یو وخت کې موږ په سعودي عرب کې سفارت هم نه درلودو د نه چی په وخت کې د سعودي عرب حکومت موږ تخپل پاسپورتونه راکول د سعودي پاسپورتونه موږ په پاکستان تور باندې تاګ راتک کولو. بیا وروسته دغه لړۍ پل شو د ویزو د انتقال چې پاکستانی پاسپورت نه به افغانی پاسپورت ته دغه ویزي انتقال کیده. دغه پروسې څلور ځله پیل شوې او څلور ځله وروسته بیا بیرته بند شوې ده. د مجاهدینو په دور کې پیل شو بیا بند شو، بیا د طالبانو په دور کې پیل شو بند شو، د کرزي په دور کې دوه ځله پیل شو، دوه ځله وروسته بیا بند شو چې اوس هم بند ده. په دې کې یو وخت داسې هم راغلو چې کله دغه پروسه بند و د ویزو انتقال د پاکستانی نه افغانی ته خو موږ سره خپل سفارت همکاري کوله، موږ ته پاسپورتونه راکول. موږ به په دې پاسپورتونو چې دې پاسپورتونو ته موږ سپین پاسپورتونه وې ځکه د ویزه به پکې نه و انتقال شوي. کابل ته څه ګوراتک هم کولای شو. په دې کې به صرف د خروج او دخول ټاپې وې. کله به چې دا پروسه پیل شو بیا به موږ ته ویزي انتقال کړي. خو په دې موجوده نظام کې یادی تیرو 15 کالونو راهیسی دغه پروسه بالکل په ټپه ولاړه ده. موږ د خپل سفارت نه پاسپورتونه غواړو، هغوی پاسپورتونه نه راکوي. وایي دا یو ډیپلوماسي ده، باید موږ د دې هیواد ډیپلوماسۍ ته احترام ولرو.
نه هغه افغانان چې اوس د سی هم د پاکستان پاسپورت لري، هغه بره کې د سعودي کې د افغانستان د سفارت نظر دا ده چې هغه زمونږ د دایره نه بهر دی، هغه د خپل افغانیت ثابت کی بیا ورته ویزه ورکو. او څوک چې پاسپورت لري هغه ته وایي مشکل نشته، تذکره او پاسپورت دراوړي، نو پاسپورت ورکو. دې کې څه مشکل دی؟
همدغه مشکل شته چې موږ سعودي عرب ته چې څومره افغانان راغلي، مخکې مې دا وویل چې پاکستان لاله راغلي یو، داسې ځوانان موږ لرو چې په سعودي عرب کې پیدا شوي دي، داسې ځوانان لرو چې پاکستان کې پیدا شوي دي، سعودي عرب ته راغلي دي، هغوی تذکره نه لري. لوی ستونزه سفارت دغه جوړه کړي، فکر کوم په دې کې وزارت داخله هم د افغانستان شامل ده چې دغه ستونزه جوړه کړي، تذکره غواړي، تذکره د وزارت خارجه کې ثبت غواړي. فرض مثال زه یو شخص یم، افغانۍ یم، په سعودي عرب کې ما سره افغانۍ پاسپورت هم موجود ده، خو تذکره را سره نشته. حکومت طریقه زه وکولی شم چې افغانستان ته لاړ شم او تذکره واخلم او بیا پرنی برېښنایي پاسپورت واخلم. څرګنده خبره ده چې مجبور یم، افغانستان ته به پیسې لیږم، $800 نه واخله تر $1200 پورې په یو تذکره باندې زه ورکوم. تذکره به هلته ماته جوړیږي، بیا به وزارت خارجه کې ثبت کیږي، ماته به رالیږل کیږي، زه به سفارت ته ځم، دغلته به ایمیل ګوري، هغه نه وروسته بیا ماته برېښنایي پاسپورت راکوي. موږ که چیرته افغانان وو، سفارت دې موږ نه اسناد وغواړي، موږ نه د خپل د اقربا وغواړي، څنګه زه کولی شم چې په غیبي یوه تذکره جوړه کړم په هیواد کې چې زه سعودي عرب کې موجود یم؟
څومره افغانان به د دې ستونزې د لاسه مشکل کې پښمار کې؟
هغه افغانان چې پاسپورتونه پاکستانی او افغاني شوی دي، زما په نظر تقریبا 500,000 نه پورته کسان دي. هغه افغانان چې تر اوسه پاسپورتونه پاکستانی دي، د 100,000 نه تر 150,000 پورې کسان دي.
یعنی کوم لکه تل کو پورې ورسته لاندې پښتنه کوم د سفارت مقام وینا ده چې د سعودي عرب د حکومت هم رول دی، هغه ورته اوسه پورې رسمانه اجازه نه ده ورکړې چې تاسو چې کوم پاکستانی پاسپورت لرونکي افغانان دي هغوی ته بل پاسپورت ورکی. دې کې تاسو وایئ چې د سعودي حکومت هم ستاسو په ستونزه کې برخه لري؟
سعودي عرب خو ستونزه شته دي د ویزو د انتقال په پروسه کې، خو په دې کې ستونزه زما په نظر نه لري. زه افغانه یم، ماته د افغانستان سفارت پاسپورت راکړي، دا مې ورباندې حق ده. کما ته د سعودي عرب حکومت دغه ویزه پاکستانی نه افغاني ته انتقال کړم، ګيله ورننه کوم، او کنه انتقال کړ هم او د افغانستان د سفارت نه څو اړم نه چې ته ماته اوس نور کارم وکم، ماته د پروسه خلاصه کا. ټولې مسلې اساسي حل امدغه ده چې د افغانستان سفارت لخپل چارواکو دغه امر واخلي چې موږ به د افغانانو ته پاسپورتونه توزیع کو. که د سعودي عرب ورته د ویزو انتقال کوي او کنه کوي، موږ به دوی ته پاسپورتونه ورکو.
ډیر مننه کوم محترم نور افغان صاحب، تاسو د وخت نه معلومات نه سره
خوشحال شو. کور مو ودان خیر.
تور غرو وسر نکلې د جانان دې سنره نره باران دې باران تور غرو وسر نکلې د جانان دې سنره نره باران دې باران سنره نره Thank you.
درنو اردن کو د مهم خبرونو لنډیز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به په هغو څلور دېرش ولسوالیو کې پراخ نظامي عملیات وکړي چې د ناامنیو له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. سدیږي وویل شش کال د حمل میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې څه کم څلور سوه عملیات اجرا شوي دي. د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره د اته سوه ملیون ډالر سره زیاته مرسته تصویب کړې ده. د مرستو تصویبول د دوشنبې په ورځ په جرمني کې د آسیا د پراختیایي بانک په نه پنځوس کلنۍ غونډه کې وسو. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دي. د غونډې تر څنګ اکلیل حکیمي د آسیا د پراختیایي بانک د چارواکو سره د افغانستان د پرمختیایي پروژو عملي کېدل او د هغو دپاره د بودیجې په برابرولو خبرې وکړې. د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو مشر وایي چې د امریکا متحده ایالات او د روسیا باید د بالټیک په سیمه کې خپلې اړیکې عادي کړي تر څو د روسیې د الوتکو او د امریکا د جنګي بیړیو ترمنځ د خطرناک احتمالي مخامخ کېدو مخه بنده کړل شي. پرون د امریکا د سمندري ځواکونو ستر جنرال جان ریچرډسن په پینټاګان کې خبرونه ته وویل چې د بالټیک په سیمه کې د روسیې او امریکا د الوتکو مخامخ کېدل د تکتیکي غلطیو فرصتونه زیاتوي. هغه زیاته کړي تحلیل لري چې دا ډول فعالیتونه به ودرول شي. په داسې وخت کې چې په سوریې کې د یو نوي اوربند موافقې لپاره هلې ځلې روانې دي. د فرانسې خبري اژانس په خپل راپور کې ویلي دي چې له تېرې یوې اونۍ راسې د حلب په ښار کې 250 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د ایران لپاره د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په واک کې ساتل په وژونکي بیه تمام شوی دی. د ایران د سوریې په جنګ کې په تیرو شپږو میاشتو کې څومره سرتیري چې له لاسه ورکړي دغه شمېر له تیرو دوو کلونو څخه زیاته ده. د ایران رسنیو د لیوانټا په نامه ډله چې د تلفاتو څېړنې کوي د هغې پر اساس راپور ورکړی چې د تیر کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې د ایران 280 سرتیري په سوریې کې وژل شوي دي.
کدرمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو پښتو برخې لومړۍ برخه خبرونه اوریده. په دویمه برخه کې به تازه رپورټونه سره او خبرونه سره بیا حاضرېږو. په رپورټونو کې به واورئ چې په سوریه کې د نوي اوربند موافقې لپاره هلې ځلې روانې دي، خو هلته د حلب په ښار کې سختې جګړې هم روانې دي، او د اسلامي دولت ډلې په بنګلادیش کې د یو خیاط د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بنګلادیش ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې درې تنه د 50 کلن خیاط د وژلو په تور نیولې دي، او د جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ سترګې په لار دی چې د امریکا د انډیانا د ایالت په مقدماتي انتخاباتو کې خپل نږدې سیال د ټکساس د ایالت سناتور ټچ کروز ته ماتې ورکړي. او امریکایي ساینس پوهان وایي چې یو کوچنی مرکبه ماده چې د کیمیکل کاکټیل په نوم یادیږي تیاره کړې ده، او امکان لري چې یو ورځ به ډاکټران ورنه د زړه د سکتې او یا بلې کومې وژونکې ناروغۍ وروسته د ناروغ د زړه د هغه حجراتو د ترمیمولو لپاره استفاده وکړي چې د زړه د سکتې په دوران کې د کاره غورځېدلي. ترنو اوریدونکو په دې هکله رپورټونه به په دویمه برخه خپرونه کې اوري. اوس د درې برخې خپرونې ته د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره غوږ شئ.
رادیو آشنا